احمد شیبریم. السلام علیکم. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام لپاره د 10 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی ویرونیکا بوکوویچ پوهار د پنشن بې پروسو ویل چې په دې 10 میلیونه یورو مرستې به د ښځو لپاره کوچنۍ تصدۍ جوړې شي. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی له لوري ولګول شي. بیان زیاتوي چې له شریعت سره به سم افغان ښځو ته مالي خدمات چمتو شي او په تجارتي برخه کې به ورسول شي. یو این ډی پی ویلي دي چې په افغانستان کې له 2023 کال را په دې خوا چې طالبان بیا ځلي واکمنان شوي دي، نړیوالې مرستې کمې شوي او پر ښځو محدودیتونه زیات شوي، چې له امله یې په اقتصادي ډګر کې د دوی هلې ځلې له خنډونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د سترې محکمې پخوانی مشر عبدالسلام عظیمي ومړ. عبدالسلام عظیمي چې د مصر په الازهر پوهنتون کې حقوق او اسلامي شریعت لوستی و، په کابل پوهنتون کې د شریعتو د پنځه استاد پاتې شوی. په تېر جمهوري نظام کې د اساسي قانون د تدوین د کمیسیون غړی و او د ولسمشر حامد کرزي حقوقي سلاحکار. پوهان عظیمي له 2006 تر 2014 کلونو پورې د افغانستان د سترې محکمې رئیس و. پوهان عظیمي د پنجشنبې په ورځ د 90 کلونو په عمر په ترکیه کې وفات شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د 3-0 لوبو وروسته یوه تیر ماښام د 15 منډو په توپیر بایلوده. تر دې مخکې 2 لوبې افغانستان ګټلې دي. دا لوبې نړیوال جام ته د تیاریو لپاره په متحد عربي اماراتو کې ترسره شوې. ټاکل شوې ده چې د 0 اوورونو د کرکټ نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب د فبروري په 1 پیل شي او نږدې 1 میاشت دوام وکړي. په نړیوال جام کې افغانستان په دې ګروپ کې له جنوبي افریقا، نیوزیلند، کاناډا او متحده عربي اماراتو سره یو ځای شوی دی. د اوکراین ولسمشر وایي چې د اوکراین لپاره د امریکا د امنیتي تضمینونو په اړه یو سند بشپړ شوی، خو له روسیې سره د سولې لپاره د مځکې پر سر اختلافات په خپل ځای دي. ولودیمیر زلینسکی د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې د امنیتي تضمینونو سند د اوکراین د پارلمان او د متحد ایالاتونو د کانګرس له لوري تصویبېدو ته چمتو شوی، خو ښاغلي زلینسکی دا ونه ویل چې په امنیتي تضمینونو کې څه شامل دي. روسیه چې د اوکراین د خاورې شاوخوا 40% یې نیولې ده، د سولې په بدل کې غواړي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه روسیې ته وسپارل شي، خو کیف له دې سره سخت مخالفت کوي او وایي چې د روغې جوړې په بدل کې دې ته په هیڅ ډول چمتو نه دی چې د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په افغانستان کې د ورښتونو د قربانیانو شمیر په زیاتی دودی او یو شمیر لاري درنو واورو باندې کړی دی.
د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې یو شمیر مسیرونه ترافیک پر مخ تړل شوی دی.
په ورته وخت کې د ورښتونو د هیله پیدا کړي چې شاید سخت وچکالی مخه څنګه څور سره ونیول شي.
واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو، سندونو، تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده.
په خیبر پښتونخوا کې پولیسو په لسګونو افغان کوچیان نیولي.
دغه د کابل علاقه کې کورونه په کورونه، ګلۍ په ګلۍ ګرځي. خلک یې ډېر نیولي دي، یو شپته یا کسه یې نیولي دي.
دا به هم پرې خبرونه کې واوري چې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو په اړه د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې په راپور کې افغانستان نه دی یاد شوی. د خبرونې لومړی مطلب، په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي، چې یو شمېر کورونه نړېدلي دي او ځینې لوی لارې د واورو د ورېدو له امله بندې شوي دي. د طالبانو د فائده می وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یو پیغام کې چې د پنځشنبه په ورځ له کورنۍ او رسنیو سره شریک کړ د ورشتونو لعمل د بندو شویو لارو پاړه وویل.
د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې یو شمېر مسیرونه د تیز واورې د ورښت او دوامدار طوفان له امله پلان مهاله ډول د ترافیک پر مخ تړل شوي دي.
په شمالي سالنګ کې د پنځشنبه په ورځ د واورې زخامت تر 4 متره او 6 سانتي پورې رسیدلی و او په جنوبي سالنګ کې واوره 2 متره او 6 سانتي وه چې ډېرې واورې د لارې د پاکولو عملیات له خنډ سره مخامخ کړل. نن جمعه په سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به تر 80 کیلومتره په ساعت کې وي. د دې وړاندوینې له مخې ګرانه ښکاري چې د سالنګ لارې دې نن هم د ترافیک پر مخ پرانستل شي. د نورو لارو د پرانستلو لپاره پرون هڅې کېدي چې نن یې ځینې خلاص شوي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې واورې او بارانونه د هوا د ککړتیا په له منځه وړلو کې ډېره ونډه لري او په ځانګړي ډول د دې وخت واورې که څه نورې هم زیات شي د زرغون چاپیریال سبب کېدای شي.
واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو، سندونو، تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده او د دې تر څنګ د کولای سي چې د ناڅاپي سیلابونو مخنیوی وکړي. همداراز واوره نه پرېږدي چې د خاورې هغه د سر برخه کنګل سي، د هغه د کنګل کېدو مخنیوی کوي. د نباتاتو تخمونه یا زړی او د هغوی ریښې سالمې ساتي.
د راپورونو له مخې د ورښتونو له امله مرژوبله په کندهار، پروان، بامیان، میدان وردګ، جوزجان او فاریاب کې اوښتې ده. تر اوسه د نږدې 100 کورونو د زیانمنېدو او د شاوخوا 1500 څارویو د تلف کېدو خبر ورکړل شوی دی. په نورستان کې سیمه ییزو چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې له سختو ورښتونو وروسته د یوه کور د چت د نړېدو له امله درې ماشومان مړه شوي، یو ټپي شوی او یوه میرمن هم ژوبله شوې ده. بل لور ته د چهارشنبه په ورځ د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د نړېدو له امله شپږو ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی. د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو ورځو کې هم په څو ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د نورو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت له لوري په خبره شوی بیان کې نن جمعه په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست کې د واورو بارانونو اټکل شوی دی. د بیان له مخې باران له 15 ملی متر پورې او واوره له 40 سانتي متر پورې اټکل کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. د خبرونې په دوام زما همکار احمد تکل لتا سو سرمل دی. شرخلې
لشي بر صاحب څخه ډیره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو د راپورونو دوام ته خراغلاست. د راوداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په خپل تازه خبره کړي خبر پانه کې ویلي دي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لاسلیک جزایی محاکمو ته استول شوی اصولنامه لخذو ماشومانو دینی او مذهبي لګکې سره تاریخواله مشروع کوي. راوداري چې د دې اصولنامې یو نسخه تر لاسه کړي او له ازادي رادیو سره هم شریکه کړي ده په خپل خبر پانه کې پر دې اقدام نیوکه کړي او ویلي دي چې دا سند قربانیان له قانوني حقوقو محروموي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دا ډول قوانین به عدالت ته لاسرسی لا سخت کړي.
د راوادرې په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو حکومت لخوا محاکمه ته صادر شوی جزایی اصولنامه د ښځو، ماشومانو، دینی او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي. راوادرې چې د دې اصولنامې یوه نسخه ترلاسه او ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، درې بابه لس فصله او یو سل 19 مادې لري. یاد سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 20مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډیری موارد د عدالت او نړیوالو بشري حقوقو له ښکارا ټکر سره مخ دي او خبرداري ورکړی چې دا اصولنامه په رسمي ډول تعبیز ته قانوني بڼه ورکوي، بنسټیزي ازادۍ ځپي او خپل سرونیونو او سزا او ته مشروعیت ورکوي. ازادي راډیو ته د دې رسیدلې اصولنامې کاپی کې په 23 ماده کې راغلي چې یو میړه خپل میرمن په ضرب فاحش یعنی کسر زخم او یا پر بدن د شینوالي ښکاره کېدو سره ووهي او میرمن دا قاضي ته اثبات کړي، میړه مجرم او قاضي باید په 15 ورځو دای په مان محکوم کړي. خو رواداري د بشري حقوقو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې ماده نیوکه کړي او لیکلي دي چې پر ښځو یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه کیږي بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول یې په صنعت کې په ښکاره ډول له پامه غورځول سوي او محدودو شرایطو کې کورنۍ تاوتریخوالی جرم ګڼي. هغه څه چې د کورنۍ تاوتریخوالی د ځینو قربانیانو کورنۍ خپلوان او شاهدان هم په اړه ژوره اندېښنه ښیي. د دې ډلې د کابل ښاري یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د عمل لوري له تیرو 2 کلونو راهیسې د میړه لخوا په مکرر ډول زور زیاتی سره مخ ده، خو دا چې فزیکي بڼه یې ثابتولی نه سي سره له دې چې څو ځله یې د طالبانو د حکومت مختلفو ارګانونو ته مراجعه کړې خو په خبره یې ورته عدالت نه دی تامین سوی.
زما د عمل لور چې له واده یې 2 کاله کېږي یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې 2 کلونو کې ښایي تر 10 ځلونو هم ډېرې راغلې وې، خو وروستی ځل یې واقعا بوږنوونکی وه او موږ هېڅ هم ونه شو کړی. د میړه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی. خاوند یې پر تابلیت که هم روک دی دی بیا دا حوزې ته ولاړه. خوالته یې ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته او میړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلې.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې او روغتیایي کارکوونکي سهار بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په خبره لویری او د دې خبره د سم قانون د نشټون لامل لا هم له زور زیاتی کړيږي.
یک همسایه ما از چند روز پیش ما همراش از ما کمک خواسته بود به خاطر کی مشکل
زته مو د مخکې زموږ دی وی گاونډیم نسته دا ورغلم ده زه دوم را کړی دا چې انسان ته د زغم ور نه و سره له دې چې مې اقتصادي ستونزې هم نه لري خوده ته هیڅ پام نه کوي ورته وای چې ته ناروغ نه یې او ځان هم داسې هي او دروغ وای خو سری دا وهلې چې ولې تل ناروغه یې ما خپل د تاوتریخوالي علایم او ټپونه ولیدل. دا د ولوسونامه په
د روادارۍ سازمان د غشان د طالبانو د حکومت د محاکمو ته د تازه استول سوي جزایي اصولنامې پر 48 ماده هم نیوکه کړې ده. په دې ماده کې راغلي چې تعزیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کیږي، لکه د پلار لخوا تر 10 کلن ماشوم ته د لمانځه د پریښودو او داسې نورو لپاره. البته د دې اصولنامې د 9 مادې د مراتبو موافق دي تعزیر ورکول سي، خو د 9 مادې 4 بند کې د ټولنې ټیټو خلکو تعزیر کې هم وهل راغلي دي. رواداري سازمان ویلي چې دا سند په څرګند توګه د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی نه منع کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي. د یادونې ده چې رواداري پر دې هم اندېښنه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډیری مواردو کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول سوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل نیولو حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو د برابرۍ اصل، د جرم او سزا او د قانوني والی او شخصي والی اصل، د خپل سری نیونې څخه ساتنه او د تاوان د جبرانولو موارد دي چې پټکوي قربانیان له قانوني حقونو محروموي. د سازمان وایي چې د سند کې د خپلواکو تحقیقاتو لپاره چمتووالی نه دی په ګوته سوی او پر ځای په ابتدایي ډول د جرمي مسولیت رامنځته کولو لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه کوي. هغه څه چې له امله یې د سازمان خبرداری ورکوي چې د شکنجې، جبر او ناوړه ګټې اخیستنې خطر به زیات کړي. هڅه مو کړه د دې اصولنامې د مواردو او د رواداري سازمان د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت او د دوی د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو یو بلې موضوع ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شوي سروې له مخې چین، میانمار او اسرائیل هغه هیوادونه وو چې تر ټولو زیات خبریالان پکې بندیان وو. د راپور له مخې د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 5 کال لپاره په نړۍ کې له 300 زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي وو. په راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه